السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د عزیز صفی الله ستان اگزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1998 کال د دلوي سلواغي میاشتې 2 نیټه د 2019 کال د جنوري 22 په دغه پروګرام کې مهم مطالب دادی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې پرون دغه خبره وکړه. د هموري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وای په دیرشو ولایتونو کې د پوهنې د ودې لپاره خلکو 101 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهرچیانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلی دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو لا ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په وګړ مال کې به دا غوروي چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. ځکه تل به موږ د بهرنیانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 101 میلیونو افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوي او بیرته په معارف لګېدلې.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا صدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوې. اوروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
ملي امنیت سلاکار د بلوچو سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دې قوم برخه اخیستې ده، اوس هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د خغلی فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچانو استاد یو غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوي کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12 بجې او 13 دقیقې د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل:
ټاکل شوی نن د افغانستان لسکنو ډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کړې. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخته ماتې ورکړله. دغې لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او انشاءالله وبه کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړۍ لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د جنوري پر دریمه په بغداد کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ترامپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړي و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاحکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوستی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوی بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی وو. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاحکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو ازموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلی او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوار خيزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لک پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لری کېدو مخکې پیونګ یانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دی بندیزونه لري شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوی تعدیلات راوستلی او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوی کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیه وزیر انټو سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه سلور او چټي منفی درې، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او چټي منفی 2، اسمان نیمه ورځ. کندهار د تودوخه لوړه درجه لس او چټي منفی 3، اسمان ځای ځای وریز. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخه لوړه درجه 2 او چټي منفی 1، او ننګرهار د تودوخه لوړه درجه لس چټي منفی 15، اسمان وریز او د ورخت اټکل.
د ازادي رادیو لاله مول لمړی خبرونه بیا ورپسې د هوا حالات اټکل او اورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیښمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه خبرې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سویس کې په ولیدنه کې وکړې. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې.
پروان شوانیز کال که ده افغانستان ده دیش ولایتونو خلق او ازدگون که ده پوهن وزارت سره واسه و یو و یو میلیون افغانی مرشت ترسره کردی
در جوان رنگونه هم در تخبرو
زه خپل ټریکټر لرم ټریکټر چلوم پټی کول بکوم کار کوم
دی خال کوم ځکه قلب کې
وو کار مار ورته کوم بس ما څوب چې کچالو کری غنم کری ور بشی کری هر چی چې کری موږ ورته کول بکو
وخت په افغانستان کې د سهار اووه بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې نن هم دوام لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح سو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره پرون د سویس په داوز ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسل کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو یې له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیزلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، ولې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دي صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی وو. ولسمشر ترامپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل وو. خو اوس د ولسمشر ترامپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زنه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سی ویو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نقشه کړي. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخ په زیاتېدونکی کړکیچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورسپانې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمې خبرې دي. ورسپانې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وشل وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې لخپل یو شمیر پلویانو سره ووشل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان لخپل خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوه اونیو کې تر لس زره ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په ډسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره د 101 میلیون افغانۍ په ارزښت بسپنا ټوله کړې. د پوهنې وزارت ویل دغه مالی مرستو چې د ښوونځیو د شوراګانو لخوا ټولې شوې، د ټولګیو په جوړولو، د درسي موادو په برابرولو او د ښوونځیو د ودانیو په بیا رغولو کې کار اخیستل شوی. دغه بسپنا له اروزګان، غور، کندوز او نورستان ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې ټوله شوې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د پوهنې وزارت له ویاندې نوري نزهت سره په دې اړه مرکه کړي.
په روان شوونیز کال کې د افغانستان د دیش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې دي، چې دغه مرستې د ځمکو په برخه کې او همدارنګه د ټولګیو جوړولو، د ښوونځیو د ودانیو جوړولو، د میزونو او څوکیانو رغولو او همدارنګه په ښوونځیو کې د لابراتواري موادو او درسي توکو چمتو کول او همدارنګه د نور ارتیاو په ښوونځیو کې د پوره کولو په برخه کې دي، چې دا مرستې د ښوونځیو د شوراګانو لخوا راټولول شوې دي او د ښوونځیو د شوراګانو تر نظارت په مصرف رسیدلې دي او د مرستو او کمکونو مصرف هم یو شفاف او پروسې تر لاندې شوې دي.
په ځینو ولایتونو کې خلک اوس هم شکایت لري، خصوصا زده کوونکي چې درسي کتابونه نه لري او نور مواد نه لري یا هم ټولګي نه لري. داسې پلان سره چې دغه پیسې په مغو اړو ولایتونو کې ولګول شي،
تاسو پوهیږئ چې موږ په ښوونځیو کې شوراګان لرو. د دې شوراګان مسؤلیت هم دی چې کله چې په یو ښوونځي کې کتاب نه دی او یا په ښوونځي کې نور کمښتونه موجود دي، نو د دغو کمښتونو د مرفو کولو لپاره هغوی پلان نیسي، هغوی بودجه پیدا کوي او حق خلک چې اقتصادي توانایی لري او کولی شي چې د دغو کمښتونو د لرې کولو لپاره مرسته وکړي، د هغوی د مرستو دغه شوراګان ګټه واخلي او پیسې راټولوي.
بله، د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه کار په دیرشو ولایتونو کې سوی دی. په څلورو نورو ولایتونو کې ولی دغه حد سند سبه
پتون شوندې کې شوراګر نه لرو خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ټول شوندې کې شوراګان ایجاد کړو ترڅو چې د دغو شوراګانو لاره موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلک مرسته راټول کړو بل لامل نامی ده او دریم لامل هم داده چه در افغانستان پس این و سیمو که مخصوصا پا لرو او پراتو سیمو که خلق اقتصادی توانایی در لوره نده در حقو اقتصادی توانایی تید ده او ممکن اونش کولی چه پوهنه تا مرسته و کری دریم لامل داده خوزی موش حس روانه ده زموش ترح و برنامه هم داده چه پا طول شوانده یو که شراغان جا چی او در شراغان لاره موش
ل نوریان از حد سره صالح محمد صالح خبری وکړلې. هغه وویل چې څه باندې 100 میلیون افغانۍ د افغانستان خلکو د پوهنې له وزارت سره مرسته کړې څو د معارف برخه کې ترې کار واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د څار بنسټ په یو څیړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1999 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د یادې بودیجې ډیره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه یې بله عمده ستونزه ده. خود مالی وزارت د 1999 لمریز کال بودیجه متوازنه ګڼي. دغه بودیجه نن په ولسي جرګه کې رایګیري ته وړاندې کیږي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسي جرګه د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګیري ته وړاندې کړي، د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوې دي. خاغلی تیموری د سه شنبې په ورځ د ملي بودیجې د طرح په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډیره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرح جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه ده چې د دفاعي او امنیتي بودیجې کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بیاکتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که څه هم د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دا مني چې د ملي اوالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي عواید د 13-15 کلونو نه سباندې 200 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي اوالي حکومت توانېدلی په ټوله کې د پراختیایي بودیجې 515 میلیارد افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 15 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارد افغانۍ لګېدلې وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه یې باید له تصویبولو د مخه له سره ومیني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسي جرګه پر دغه بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس اجتماعی می باشم به شمول دیدبان
کله چې اجتماعی نه سجوریږي د رونتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو په خوښنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او بیا انتقادونه کوي. زموږ له مالی توان سره سم دا چې په هیواد کې لوی پروژې پلې کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 423 میلیارد افغانۍ ده چې 209 عادي او 130 میلیارد پراختیایي ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرونجمنه وکړه نوې حکومت به د مظاهره چانو د غښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د اکتوبر پر 18 د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دایب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوی حکومت به د مظاهرچانو د غشتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهرچان د اداري فساد پر ضد مبارزې او خپلواکو تکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غشتنه لري چې وکولای سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوي حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دایب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دایب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغوی ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دایب عمده ملاتړي ګڼل کیږي. حسن دایب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 270 میلیونه افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د افغان بلوڅانو له عمومي شورا غوښتي چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د 2020 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرټ ووډ د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. او شمالي کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمنه نه ده چې د اټومي وسلو او میزای له د توغولو د زندولو په تړاو وکړي وو. د خبرونو تفصيل د ازادي راډیو په ویب پاڼه لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
ایمانو محمد زمان ده کانتینو کې مون کور ده
څه کاروبار کوي تخپل
ز خپل ټریکټر لرم ټریکټر چلوم پټی کول بکوم کار کوم
دی خال کوم ځکه کول بکې
وو کار مار ورته کوم بس ما څوک چې په کچالو کری غنم کری ور بشه کری هر چی ته کری مون ورته کول بکو
یو جری پټای په څو باندې ورته کول بکوي
خبره د سات ده یو سات په وسه وشپک سو سات کول بکو
دا غوي ښه کول بکې یو کوستاس د ټریکټر د شین اخستی د کوم یو خاله
ټریکټر خده اسانتیا ده په خو به خلکو درمن ټول کو غیب په سفر رومانی ګرځول تکلیف ولا سورج میاز به من درمن به باد وی به وړ پاک غنم بر وته کنی پراته بو وستر شل در ټول ک وروای چې غنم باسي ورو جنان ایستری غنم کوټه ویسه
یو شمیر خلک وایي زغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابي مګر غویان نه خراب ولا په دې اکل څوای
خو زه به دې اکل دا مو سه غویان نشته دا غسی کار وسونه کې اسانتیا ده وز په ټیکټر دی و 100 روپی په سات اخلي زیت نظر کنی غوی خو صحیح کلبه و واړه ولا به جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکان به مزدور ته ورکی دا چاره چې کچالو دی پاره او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخلی په نیم سات کې وهی 3500 روپیه شوی اول ته وروره 2000 وګوره او 3500 وګوره
بیا 100 روپیه ته پاتې کیږي مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري
مصرف لري دغه سات کې 15 لیتره تیل وای مثال په 500 روپیه 2500 روپیه شوی کشپګ لیتره وای 500 کې 3 لیتره بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو هغه چې جې په جې کاری د سینې یو سات کار زدلته وک یو ساته غلتزم بیا دونه غریبینه کې جه بجې د ورځې شپږ ساته و ساته کارو کې بیا خده غریبي کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 د ورځې ماته بچت وو غم په سیزن کې او د څه وخت کې چې سیزن شروع نه یو پټه د غلطه کول به وک یو واغ جګي وک د بیا خپل تیلم نه پوره خو کال نه د سترګې پانه کړي په چته لای خو غریبي بیا غونه خو په سیزن کې بیا کار کوي
څنګه دا کار خو به سخت نه درته
ماته سخت څنګه نه تمام ورځ نه د کټو را کټ سرم کار ده خو نشته کاروبار نو
چی کټو را کټ شي
تاو کار تاو که تمام دغه نه پټي چې لوی پټي بیا موږ ته مشکل نه ده کټ کرا کټ کم دا کار کټ
کرا کټ کنه تاو سره تاو سره
تاو سره تاو سره کل ریوسه کنه مخ کې سره دغه کار ده.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ او سولند سیمې سونه وایم. حمیده نظری د قلات لیکلي طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شیدا د غزنی لیکلي پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی او دوه مخی سیاست مخته وړي. جعفری هم د پاکستان په اړه لیکلي چې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې نارې وي خو اصل کې دا کار نه کوي. انګار خروټی لیکلي عمران خان ته ضرورت نشته چې د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي. په همدې سره پروګرام ختمیږي. مصطفی صدیقی به دریخ پرونه.